افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان حکومت اجرایه رئیس هیله وښوده چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرانس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټور تمام سي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. د خبرونې په پیل کې د معمول په څیر خبري سرویس لرو. د نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وایي ناټو له دې ډډه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سوریې ته ځکني ځواکونه واستوي. د امریکا ولسمشر وایي په کالیفورنیا ایالت کې د ډزو وروستۍ پیښه چې 14 کسان پکې ووژل شول یو تروریستي برید و. خو په پیل کې له ناجیې صافۍ نه د افغانستان خبرونه اورئ.
د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د سیمې او افغانستان په وضعیت خبرې کړي. جمهور رئیس غنی وایي چې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. او په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ځنډیدو اندېښنه څرګندوي. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایه رئیس وایي چې د آسیا زړه د هیوادونو کانفرانس چې ولسمشر غنی هم ګډون پکې کوي د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا لپاره یوه ښه موقع ده. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له نننۍ غونډې مخکې خبریالانو سره خبرو کې هیله وښوده چې د اسلام آباد کانفرانس به د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټور تمام شي.
امیدوار هستیم چې نتایج به نفع
دی. وایي هیله من یو چې د دغه کنفرانس نتایج د سیمې ثبات او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې صادقانه همکاریو او اقتصادي فرصتونو ته زمینه برابره کړي. د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال راحل شریف سره د سیمې او افغانستان په وضعیت خبرې کړي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ریچارډ اولسن له ښاغلي شریف سره په راولپنډۍ کې کتلي او د سیمې په ځانګړي توګه د افغانستان په وضعیت ورسره خبرې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو استازی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې ټاکل شوی سبا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دورزنی کنفرانس جوړ شي. د افغانستان جمهور رئیس غنی وایي چې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. د ولسمشر غنی دغه څرګندونې تیر ماښام د دغو وژل شویو ملکي وګړو د کورنیو له غړیو سره د خبرو پر مهال کړي. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د تېرې جمعې په ورځ د ملي اردو د یو توغول شوي توغندي له امله لس ملکي وګړي وژل شول. او فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ځنډیدو اندېښنه څرګندوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر محمد یوسف رشید نن خبریالانو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل ترڅو د انتخابات ډېر ژر ترسره کړي. ښاغلي رشید وویل کچېرې انتخابات په نږدې ورځو کې ترسره نشي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ واټن لا پسې ډېر کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاز نوریز خاورای.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې 14 کسان پکې ووژل شول یو تروریستي برید او دواړو برید کوونکو افراطي تیاره لاره غوره کړې وه. خو اوباما تېره شپه په خپله ټلویزیوني وینا کې چې د جمهوري ریاست په وکلنه دوره کې دا ډول درېمه وینا ده وویل تر اوسه شواهد نه ښیي چې هغه دې له بهر تروریستي ډلې سره تړلې وي.
So far we have no evidence that the killers were directed by a terrorist organization.
تر اوسه موږ شواهد نه لرو چې د سن برنادینو قاتلانو ته له بهرت روسي د هدایت ورکړی وي یا دوی د پکور کې د نننه د پراخ توتی یو برخه وي. د امریکا ولسمشر وویل چې تروریزم ګواښ په وروستیو کلونو کې په نوې بڼه بدل شوی. خو ژمنه یې وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به له منځه لاړه شي. اوباما په نړۍ کې د مسلمانانو پر ټولنو غږ وکړ چې افراطیت او د داعش ایدیالوژي وغندي او د تروریزم په وړاندې مبارزې سره یو ځای شي. اوباما ټینګار وکړ چې د اسلام او لویدیس ترمن جنگ نشته. هغه وویل چې په عراق او سوریه کې د داعش پر اهدافو د لویدیس د بمباری او سنی ستراتیژي به د دوامدار بریا هدف ترلاسه کړي، خو زیاته کړه چې متحده ایالات باید له دې ډډه وکړي چې په هیڅ یو دغه هیواد کې په اوږدمهاله ځمکنۍ جګړه کې ښکیل نشي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي ناتو له دې ډډه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سوریې ته ځمکني ځواکونه واستوي. له سي وي سي ټاکس ان زایګر ورسپانې سره په مرکه کې چې نن خبره شوې، ستولتنبرګ وویل د ناتو ځمکني ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو ملګرتیا وکړي، دا مسله د ائتلاف او د ناتو د متحدینو په اجنډا کې نه و شامله. ستولتنبرګ وویل د امریکا متحده ایالات په سوریه کې محدود شمیر ځانګړي ځواکونه لري، خو یوازنی انتخاب دا دی چې سیمه ییز ځواکونه پیاوړي شي. د ناتو عمومي منشي دغه راز وویل چې ناتو به د ترکیې هوایي مدافع چې په وروستیو کې له سوریې سره په پوله یو روسي بم غورځوونکي الوتکه چې فضايي قلمرو ته ننوتلې وه په ډزو رانه سکوره کړي، له پیاوړي کولو سره مرسته وکړي. ستولتنبرګ دې ته اشاره وکړه چې روسیې له لرې شمال تر مدیترانې پورې پوځي حضور پیاوړی کړی، او دا مهمه ده چې د ترکیې پیښې ته ورته د نورو پیښو مخنیوی وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د ده په ستراتیژي کې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځمکني جنګي ځواکونو حضور نه دی شامل، خو پنټاګون په سیمه کې د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو د ځای په ځای کولو اعلان کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پلازمینه کیف کې دی، او په دوه ورځني سفر کې به دا هیواد وهڅوي چې اصلاحاتو ته پراختیا ورکړي او کیف ته ډاډ ورکړي چې د سوریې بحران اوکراین ته د واشنګټن پاملرنه تر سیوري لاندې نه راولي. ټاکل شوی ده چې جو بایدن نن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنکو او صدر اعظم ارسنی یاتسینوک سره وګوري. په پام کې ده چې نوموړی به سبا ته د اوکراین پارلمان ته یوه مهمه وینا وکړي. دا وروسته له هغې چې روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره ملحق کړه، کیف ته د بایدن څلورم سفر دی. اوکراین ته د بایدن د سفر هدف دا دی چې د کیف لویدیز پلوه مشرانو ته ډاډ ورکړي چې واشنګټن له اوکراین سره په خپلو ژمنو ولاړ دی، که څه هم په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له روسیې سره وبښئ ګډې هڅې زیاتې کړې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر وایي له مغزونو یې وروستي اخیستل شوي عکسونه د سرطان نښې نه ښیي. یو نوي کلن کارتر پرون وویل وروستي اخیستل شوي عکسونه نه د سرطان هغه نښې په ډاګه کوي چې په اګست میاشت کې ښودل شوي وي، او نه هم نوې نښې، خو هغه ویلي چې له دې سره سره خپلې درملنې ته دوام ورکوي. او یوې قوي زلزلې نن تاجکستان غرنۍ سیمې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې وویل دغه زلزلې قدرت د ریختر په اندازه 2.2 ثبت شوی چې مرکز یې د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې په ختیځ 345 کیلومتره کې و. تر اوسه د دغه زلزلې د زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د دغه زلزلې ټکانونه د هند په پلازمینه نوې ډیلي او هم په پاکستان او افغانستان کې احساس شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
سی ازادي رادیو توجه ست دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت لوستلی سي چې پته ده azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د افغان حکومت اجرایه رئیس هلڅ وشوده چې د اسیا زړه هیوادونو کانفرنس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټور تمام سي.
موقع خوب است برای مطرح کردن ضرورت های همکاری های منطقوی در این کنفرانس. رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان محمد اشرف غنی و ایت افغانستان شرکت می کنند.
در دغه کنفرانس په تړاو د ولسی جرګې له وی استاد اوري چې آیا د افغانستان په وړاندې د پاکستان دریز اوس بدل شوی؟
په ظاهر باندې ټول ځان د افغانستان هیڅوخي، مګر څه چې دوی اعمال دي هغه بیا بل څه ښیي.
په داس حال کې چې سبا په اسلام آباد کې د آسیا زړې هیوادونو کانفرنس پیلېږي، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان له لوی درستی سره کتلي.
امریکا نو راسته غواړي چې دغه کانفرنس د کامیابۍ لپاره د افغانستان او د امن جوړېدو لپاره ځانګړي سرګرمۍ سره پیوسته دي.
په کابل کې د ځینو پوهنتونونو استادانو اعتصاب کړی او له تدریس او امتحان اخیستلو یې لاس اخیستی.
د وزارت په حیات دم ته انسی دوی حیاتانه معلوم دي، ملي شورا چې بکینو، جمهوری ریاست چې بکینو، په دې کې سل په سل کې د حل لاره پیدا کړو.
په سمنګان کې پوځي عملیات روان دي. یو کلی زر ژغونه ډراما او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. د افغان حکومت اجرایه رئیس هیله وښوده چې د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټوره تمام سي. ډاکټر عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل که څه هم د دغه کنفرانس د لارې ټاکلي هدفونه نه دي ترلاسه سوي، خو بیا هم هیله ده چې دغه کنفرانس د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه نتیجه ورکړي. اخوا د ولسي جرګې ځینې استازي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په دغه کنفرانس کې د تروریستانو د پټنځایونو او د ټوریزم پر له منځه وړلو ټینګار وکړي. صفي الله ستنګزي په دې اړه نور معلومات راټول کړي دي.
افغان حکومت د آسیا زړه هیوادونو یا استانبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو له پنځم کنفرانس څخه د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره د ښو ګټو په هیله دي. د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي که څه هم د دې پروسې له پیل تر اوسه ټاکلي هدفونه ډیر نه دي پوره شوي، خو بیا هم هیله شته چې را روان کنفرانس له تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه ښه نتیجه ورکړي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې له افغانستان څخه به ولسمشر محمد اشرف غني او یو پلاوی په دغه کنفرانس کې برخه واخلي او هیله ده چې د نورو مسایلو ترڅنګ د اړیکو په ښه والي ښه اغیز وکړي.
اگر چې بو اهدافی کې کنفرانس ایجاد شده بود انوز هم
که څه هم ده هغه هدفونه لپاره چې دا کنفرانس جوړ شوی وو ټول نه رسیدلی، خو هم موقع ده چې د سیمه ایزو همکاریو ارتیا بیان کړو. په دا کنفرانس کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او یو پلاوی برخه اخلي. هیله من یو چې دا کنفرانس د سیمه د ثبات له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د رښتینو همکاریو او د اقتصادي فرصتونو په کارولو کې چې د سیمه د ټولو خلکو د ژوند په خوالي کې ماسر تمامېږي ښه نتیجه ورکړي. لاسی از هیوادونو استانبول پروسې پنځم ناسته چې پکې د بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي په د دسمبر په 9 په اسلام آباد کې جوړیږي. دا کانفرنس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو د ګډې همکارۍ په هدف په 2010 کال کې جوړ شوی و چې تر دې دمه یې څو لوی غونډې جوړې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه کانفرنس کې به د استانبول پروسې 14 غړي هیوادونه، 12 ملاتړي هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د نښلیدو په اړه خبرې وکړي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل استانبول پروسې آسیا زړه هیوادونو پنځم کنفرانس به د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي په ګډون جوړ شي. د دغه کنفرانس هدف او عنوان له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې همکاري او د سیمې د نښلیدو په هدف د همکاریو پراختیا ده. افغان ولسمشر اروپا ته لڅګ مخکې د آسیا زړه هیوادونو په یاد کنفرانس کې د ګډون خبره وکړه. د افغانستان ولسي جرګه بیا وایي چې افغان حکومت باید په دغه کنفرانس کې د تروریستانو د پټنځایونو او تروریزم په له منځه وړلو ټینګار وکړي. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په واضح توګه شته ستونزې بیان کړي او د لاسوهنو د مخنیوي خبره په جدي توګه مطرح کړي.
اشتراک حکومت افغانستان در کنفرانس قلب آسیا باید یو مستقیم او واضح دلایل د تروریزم د زالو د منځه وړلو په موخه او د تروریزم د تمویل مرجع باید واضح اعلان کړي او د سولې د دروغ وعدو په نوم په افغانستان کې د مداخلو نه په جدي توګه ډډه وکړي.
افغان حکومت په داسې حال کې له یاد کانفرنس نه هر اړخیزه تمه کوي چې د پاکستاني ورځپاڼې ټریبیون په حواله د پاکستان د صدر اعظم په ګډون لوړ پوړو چارواکو د رواني اونۍ په پیل کې په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې له افغان حکومت سره په بیلابیلو مسایلو له سره خبرې پیلوي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د یاد کانفرنس لپاره له کلکو تیاریو خبره کړې او ویلي دي چې هیله ده د آسیا زړه هیوادونو غړي او ملاتړي پکې برخه واخلي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د صفي الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس هیله وښوده چې د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټوره تمام سي. د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس یا د استانبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل شوه. د 2014 میلادي کال غونډه په چین کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پکې برخه درلوده. پنځمه غونډه یې سبا په اسلام آباد کې پیلېږي. چارواکو په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د افغان ولسمشر د ګډون خبر ورکړی. دا په داسل کې ده چې د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو د شنبې ورځې په ماښام په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو په سیمه ییز کنفرانس کې به د افغانستان سره ډیالوګ بیا پیلوي. د راپور له مخې که څه هم په غونډه کې د فوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف حاضر نه و، خو پریکړه وسوه چې پاکستاني مقامات به له ولسمشر اشرف غني سره د سولې د خبرو په ګډون د لانجمنو مسایلو په اړه خبرې وکړي. آیا د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې لدومره کړکی چوروسته د یو نصفی ډراماتیک بدلون تمه کیدای سي. احمد تکل په اړه د ولسی جرګې لغړې شکریه بارکزي سره مرکه کړې، په پیل کې پښتلی ورڅخه پښتنه کړې. د اسلام آباد په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د ګډون اهمیت په څه کې دی؟
ځکه که چیرته د افغانستان نه خپله ولسمشر په دې غونډه کې برخه واخلي او د افغانستان د دریځ نه وغږېږي، په طبیعي لحاظ باندې هغې غونډې ته چې اکثر د نورو ملکو خارجه وزیران ورته راځي، یو نوی پرستیژ او قدر ورکول کېږي. او په عین لحاظ باندې ځکه چې دغه غونډه په اسلام آباد کوربتوب کې اخیستل شوی دی، نو پاکستان وغواړي چې د دغې غونډې به د افغانستان لپاره او د خپل اته خبره نوی سیاست اعلانولو لپاره ورنه کار واخلي. که څه هم کیدای شي دغه استفاده چې پاکستان غواړي ورنه وکړي یوه سمبولیک استفاده وي، خو په مجموعي ډول باندې دغه غونډې د افغانستان د ولسمشر ته یو نوی ارزښت ورکوي.
میرمن بارکزی، پر پاکستان باندې هغه فشارونه چې افغانستان غوښتل په لازم اندازه وارد شوي دي چې پاکستان اوس ډېر علاقمندې لري له دې سره چې افغان ولسمشر په دې غونډه کې ګډون وکړي، او ظاهرا هماغه مسله چې تاسو وایي حتی که نمایشي هم وي وښایي چې د افغانستان د مسلې له حل سره لیوالتیا لري.
زما په نظر باندې پاکستان له پخوانه تر اوسه پورې غواړي چې په ظاهر باندې خپل ځان د افغانستان دوست وښيي، مګر څه چې د دوی اعمال دي هغه بیا بل شی ښيي. اوس تاسو خبر یاست چې ملا عمر دوه کاله مخکې له منځه تللی و، او اوازې ګنګسې روان دي چې ملا منصور هم کیدای شي چې موافقې وي. که څه هم پاکستان یا وژل شوي پاکستاني چارواکي او طالبان دا خبره رد کړله، مګر بیا هم احتمال شته د دې موضوع. یعنی په ښکاره ډول باندې پاکستان اوسه پورې هم هغه دوه مخی سیاست لري. یو هغه سیاست چې نړیوال ته غواړي وښيي چې دوی په کلکه د افغانستان سره همکاري لري او د تروریسم سره مبارزه.
بله، دا وروستۍ هڅه د پاکستان فکر کوي چې حداقل تغییر هم نه ښيي؟
وروستۍ هڅه که چېرته پخوا غوندې وي صرف یو سمبولیک کار دی او هڅه ده، مګر که چېرته پاکستان په رښتیا سره تر بین المللي فشارو لاندې ځان احساس کړي او حتی د کومکونه ورته اعلان کېږي، نو بیا هغه وخت مجبور دی چې خپل سیاست پالیسي نسبتا پاکستان خواته تغییر ورکړي.
د ولسی جرګې استازي شکریه بارکزی و چې د آسیا د زړه هیوادونو د کنفرانس او د دې غونډې د راتلونکي ممکنه نتایجو په اړه یې خبرې کولې. د ازادي راډیو په خبري ساعت کې چې د مازیګر پر څلور بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، هم پر دې مسله راپورونه او بحثونه اوریدل سي. په دې خبرونه کې په دې اړه نور مطالب هم درته لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ریچارډ اولسن پر نن د پاکستان له لوی درستی سره کتلی د سیمې په ځنګړي توګه د افغانستان پر وضعیت ورسره خبرې کړې دي. شغلی اولسن په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې ټاکل سوی سبا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس جوړ سي. تفصیل د زبیح مومن په راپور کې.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي ریچارډ اولسن د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف سره کتلي او د سیمې او افغانستان په وضعیت ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د ځنګړي استازي تر ټاکل کېدو وروسته دا د ښاغلي ریچارډ اولسن پاکستان ته لومړی سفر دی. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر د دوشنبه پر ورځ په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې ریچارډ اولسن له ښاغلي جنرال راحیل شریف سره په راولپنډۍ کې کتلي او د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان په وضعیت ورسره بحث کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو استازي په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې ټاکل شوی سبا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د دورزنې کانفرنس جوړ شي چې د نورو هیوادونو د استازو سربیره به پکې د افغانستان ولسمشر او د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړي. په عین حال کې د سیاسي او روانو چارو یو شمېر کارپوهان په داسې وخت کې چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړېدونکی دی پاکستان ته د ریچارډ اولسن سفر مهم ارزوي. د سیاسي او روانو چارو سرونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه موقع باندې چې اسلام آباد کې کوم کانفرنس کېږي که امریکنو راتګ واقعي چې د دغه کانفرنس د کامیابۍ دپاره او د افغانستان او د امن جوړېدو دپاره د هغې سرګرمۍ دې سره پیوسته دي، نو دا نوي حالات هم رامخې ته شوي دي چې دا په امریکا کې کوم څوارلس تنه شول یو دغه حالات او تر ټولو په سر کې اول دا حالات د آسیا د زړه کانفرنس کېږي نو دغه سلسله په امریکا هم غواړي اوس چې پاکستان دغه حکومت هم یو قسم له داسې غواړي چې دغه کانفرنس کامیاب شي
ټاکل شوي چې د آسیا د زړه کانفرنس کې شاوخوا د نویو هېوادونو استازي ګډون وکړي چې تر دې دمه پکې د چین قرغزستان تاجکستان او یو شمېر نورو هېوادونو استازو د ګډون پخلی شوی دی دا یادونه وردا چې د امریکا ځنګړي استازي پاکستان د تر سفر مخکې د افغانستان دوره هم کړې و او له افغان چارواکو سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې وې
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ریچارډ اولسن نن د پاکستان له لویدرسي سره کتلې د سیمې په ځنګړي توګه د افغانستان پر وضعیت ورسره خبرې کړې دي بلخو د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس له شو دلې چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټه ورتمام سي چارواکو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د ګډون خبر ورکړی دی د کابل چپ ورځپاڼو هم پر دې مسلې تمرکز کړی دی اسدالله لودین د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په پاکستان کې د آسیا زړه هیوادونو د جوړیدونکو کانفرنس اغیزو او له دې کانفرنس څخه د افغانانو هیلو ته ځانګړي کړي دي چراغ نه دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د آسیا د زړه په کانفرنس کې به د سیمه ییز اتصال په اړه هم خبرې وشي په مطلب کې راغلي چې د اسلام آباد دغه کانفرنس د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې هم مهم دی او ګډونوال به یې په دې اړه هم بحثونه وکړي په مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی له قوله ویل شوی چې د دغه کانفرنس په بحثونو کې به د افغانستان د سولې موضوع نه وي شامله سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د ژبې له ډیپلوماسۍ د سولې تر پروسې په مطلب کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په وروستۍ لیدنه کې چې په پاریس کې وشوه ویلي چې د سولې خبرې به مخ ته وړي د مطلب لیکوال ویلي چې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې به په دې بحث وشي چې څنګه افغانستان پاکستان چین او امریکا بیا د افغانستان د سولې پروسه له سره پیل کړي په مطلب کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان اړیکو په تیرو څوارلسو کلونو کې ډېرې ټیټې هسکې ګاللې او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې شي انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله د افغانانو هیله نه بلکې حق دی په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله مهمه بللې او ټینګار کړی چې په افغانستان باندې د پاکستان تحمیلي جګړه باید پای ته ورسیږي همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې افغان حکومت د پاکستان سره د سولې په اړه هغه وخت خبرو ته چمتو کیږي چې هغه هیواد په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي په مطلب کې د ولسمشر د مرستیال ویان په حواله ویل شوی چې که پاکستان د افغانستان اساسي غوښتنو ته پام وکړي نو د سولې خبرې امکان لري
له نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی په خپل پیغام کې لیکلي زما په نظر پاکستان ته د ولسمشر سفر به یوازې تشریفاتي اهمیت ولري ځکه چې دا خبره تاریخ ثابته کړې ده چې پاکستان له افغان حکومت سره صادقانه چلند نه کوي او په خپلو ژمنو وفا هم نه لري اخیر له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي زما په نظر اشرف غنی باید د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون ونه کړي ځکه چې پاکستان نه غواړي افغانستان برقراره سي له کندهاره صدیق صدیقي په خپل پیغام کې لیکلي پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي نو بیا ولی افغان ولسمشر دغه هیواد ته سفر کوي او هلته د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې برخه اخلي مسلم خان لیکلي پاکستان د بیلابیلو چینلونو د لارې غواړي چې خپلې ګټې خوندي کړي او خپل مشکوک فعالیتونه روان وساتي او د افغانستان د رضایت لپاره دروغجنې وعدې مخې ته کوي محمد عارف وفا لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید د میدان وردګو ولایت د جمعې ورځې پیښه له پامه ونه غورځوي ځکه چې دا پیښه اوس ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي چې په څمکني ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه نه دي سوي
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی سئ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موجوده کچه شرمونکې بولي د دغه کمیسیون د ښځو د برخې مسؤلې د دوشنبې په ورځ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې ویل چې د دوی او اړوندو ادارو له هڅو سره سره لا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نه دی کم سوی نور حال د مرزی احمد په راپور کې اوریدلی سئ
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ثبت شوي ارقام ټکان ورکوونکي دي د دغه کمیسیون مسولین وایي چې په دې موده کې نږدې 300 کم عمره انجونې له کوره تښتېدلې او په دې موده کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2600 پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون د ښځو د چارو مسولې لطفې سلطانی د دوشنبې په ورځ د بشري حقونو د نړیوالې ورځ په اړه جوړې شوې غونډې کې وویل چې د تاوتریخوالي د موجودیت یو لامل دا دی چې دولت د دې ډول پیښو پر وړاندې اقدام نه کوي.
لکور څخه د کم عمر لرونکو نجونو تېښته یو بله ستونزه ده چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په تیرو شپږو میاشتو کې لکور څخه د تېښتې 288 قضیې ثبت کړي دي چې زیاته برخه یې د کم عمر لرونکي نجونې تشکیلوي چې د دغو نجونو مور وفات شوې او یا یې هم طلاق اخیستې وي، نو د خپلو پلرونو لخوا د تاوتریخوالي سره مخ کېږي.
میرمن سلطانی وایي چې په افغانستان کې 80% ښځې له راز راز کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي. نوموړي وایي چې د ښځو سره 80% تاوتریخوالی د میړونو لخوا کیږي. دغه کمیسیون وایي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد یوازې 150 پیښو ته د حکومت لخوا اقدام شوی دی. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون شپږ میاشتنی راپور ښیي چې د تېښتې ترڅنګ د ښځو ناموسي وژنې هم زیاته شوې دي او د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې 121 ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوې دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې هر ورځ په افغانستان کې یوه ښځه د زور زیاتي له امله وژل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوی څارنوالۍ نظر واخلو، خو تر اوسه مو اړیکو ته ځواب نه دی راکړل شوی. په دې غونډه کې د ښځو د حقونو او د مدني ټولنې فعالې نوریه حقنګر وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاینونو او غونډو ته دوام ورکوي سو د افغانو ښځو په ژوند کې یو مثبت بدلون راشي. نوموړي حکومت څخه وغوښتل سو د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون ته اجرایي بڼه ورکړي. مرزی احمد زئی، کابل.
چې دې ته ورکړم په واده کړم، ما پلار ته خیرا کو، لږ شی مې د لاسه ونو شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالي مینځم، مزدوري کوم، څه شی مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغې ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. یو کلی زر ژغونه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ. د سمنګان ولایت د درې سوف ولسوالۍ ګڼې سیمې له دولت ضد وسلوالو څخه نیول سوې دي. په روانو عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. تفصیل له مزار شریف نه د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې.
د سمنګان د والی ویان صدیق الله عزیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د پوځي عملیات درې ورځې د مخه د امنیې قوماندانۍ له لوري د مخالفینو له وجوده د درې سوف ولسوالۍ د تصفیه په منظور پیل شوي دي چې تر راتلونکو څو ورځو نورو به هم دوام وکړي. ښاغلی عزیزی وایي چې د سمنګان ولایت د امنیې قوماندان د یاد عملیاتو مشري کوي او تر دمه د درې سوف ولسوالۍ لسګونه کلي د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاک شوي دي. دا عملیات د سمنګان ولایت د درې سوف په ولسوالۍ کې د درې ورځو را په دې خوا پیل شوي دي چې په پایله کې لسګونه سیمې طالبانو له ولکې پاکې شوي او دوی ته پکې هم درنه مرجو ده. او لا بل خو بیا په مشرانو جرګه کې د سمنګان د خلکو پخوانی استازي سناتور محمد حسین هاشمي چې په درې سوف کې د مخالفینو سره د جګړې له لومړۍ کرښې ازادي راډیو ته خبرې کولې، وی ویل دا پوځي عملیات د مخالفینو د ځپلو په مقصد د ملي پولیسو لخوا د ولسي پاڅونونو په مرسته پیل شوي دي چې په پایله کې سلګونه تنه عام وګړي هم د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سناتور په خبره چې د یاد عملیاتو په ترڅ کې له ملکي وګړو څخه درې تنه ښځې هم ټپیانې شوي دي او دښمن ته هم پکې درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. هغه وویل چې تر دمه شپږ څلوېښت مخالف وسلوال ژوبل شوي او څلور تنه یې وژل شوي دي. سناتور یې په اړه زیاته کړه. د ملکي کسانو څخه درې تنه ښځې هم ټپیانې شوي دي چې روغتون ته واستول شوي. څه باندې شپږ څلوېښت تنه مخالفین ټپیان شوي دي، څلور تنه یې هم وژل شوي دي او جسدونه یې د موټرسایکل په وسیله انتقال شول. تر دمه د افغان دولت هیڅ وی مخالفې ډلې هم د یاد عملیاتو په اړه څرګندونې نه دي کړې. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
تاسی ازادی رادیو ته ورجیس د ازادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلیږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه سپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا راغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. په دې خبرونه کې مو یو مهم راپور دا و چې د افغان حکومت اجرایی رئیس هیله وشوه چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټور تمام سي. چارواکو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ګډون خبر ورکړی دی. بل خوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارد اولسن نن د پاکستان له لوی درستی سره کتلې د سیمې په ځانګړي توګه د افغانستان پر وضعیت ورسره خبرې کړې دي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. یو کلی زر ژغونه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ خوست په افغانستان کې 2:30 بجې کېدونکي دي. له نوریاس نورینه د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د آسیا زړه د هیوادونو کنفرانس چې ولسمشر اشرف غنی هم پکې ګډون کوي د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا یو ښه فرصت دی. د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي. په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د کنفرانس په درشل کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د سیمې او افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. افغان ولسمشر وایي د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. ولسمشر اشرف غنی دغه څرګندونې تیر ماښام د وژل شوو ملکي وګړو د کورنیو له غړو سره د خبرو په مهال وکړې. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې 14 کسان پکې ووژل شول یو تروریستي برید و او دواړو برید کوونکو افراطي تیاره لاره غوره کړې وه. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي ناتو له دې ډډه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سوریې ته ځمکني ځواکونه واستوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پلازمېنه کیف کې دی او په دو ورځني سفر کې به دا هیواد وهڅوي اصلاحاتو ته پراختیا ورکړي او کیف ته ډاډ ورکړي چې د سوریې بحران اوکراین ته د واشنګټن پاملرنه تر سیوري لاندې نه راولي. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمي کارتر وایي له مغزونو یې وروستي اخیستل شوي عکسونه د سرطان نښې نه ښیي. او یوې قوي زلزلې نن د تاجکستان غرنۍ سیمې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې وویل د زلزلې قدرت د ریختر په اندازه 2.2 شوی چې مرکز یې د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه په ختیځ 345 کیلومتره کې و.
سلام پوند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي چې حکومت د سوداګرو شوز لپاره یو صنعتي پارک جوړ کړي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې نن هم په کابل ښار کې د ملګرو ملتونو لخوا په یو کانفرنس کې پر دې خبرې کیږي چې دغه ادارې د سوداګرو شوز لپاره په تیرو 14 کلونو کې څه کړي او د دوی په مخ کې شته ستونزې څنګه لرې کړي.
حکومت خصوصا یو مناسب محل یو ځای په کابل کې اپنور زین کې د کابل پرشتوري چې امنیت جوړ یو پارک د دې لپاره جوړ شي چې د اکثر ټول اقتصادي می جوړي که هر څه جوړي په ماغه کې هغه شي او هغه ټول انساني مسایل په نظر کې ونیول شي.
د شاو د کوزي په خبره اوس مهال په هیواد کې 1400 شرکتونه د شوز په نامه دي او څه باندې 80 میلیون ډالر په مختلفو برخو کې پنګونه کړي ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي چې په شمال زون کې یو شمیر بزګرو ته سولري واټر پمپونه ورکړي دي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ویل چې د دې کار څخه د دوی هدف داري چې څنګه کولای شي د اوبو د سطح لوړ سیمو ته اوبه پورته کړي او دغه سیمې کرنې ذکرې. د ښاغلي راشد په خبره که په دې زون کې دغه سولري واټر پمپونه ښه نتیجه ورکړه نو دغه سیمې به په بشپړ توګه تر خپل پوښښ لاندې راولي. د بلخ ولایت د کرنې مسولین وایي چې په دې ولایت کې د میوو حاصلات د تیر کلونو په پرتله 40% ډیر شوی دی. د دغه ولایت د کرنې رئیس کاتب شمس ازادي رادیو ویل چې د دې حاصلاتو د ډیرېدو علت په دې ولایت کې د شپږ زرو باغونو جوړول او مناسبه آب و هوا ده. د شغلي کاتب په خبره ته د محله 15000 ټنه میوه چې انار انګور سیب او آلوبالو پکې شامل دي راټول کړي دي. شغلي کاتب زیاده کړه چې تر ډیره د دې ولایت میوه تاجکستان، ازبکستان، روسي او هندوستان هیواد ته صادرېږي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغاني او اویا پله، یو یورو 2 افغاني او لس پله، یو انګلیسي پوند 3 افغاني، یو سعودي ریال 8 افغاني او 65 پله، زر ایراني تومان 9 افغاني او د پاکستاني کلدار 421 افغاني.
په کابل کې د ځینو پانتونونو استادانو احتساب کړی او له تدریس څخه لاس اخیستی. دا چې د استادانو احتساب اوسم جریان لري او که څنګه خان محمد سین د لوړ زده کړو وزارت لویان سفیولا جلالزی سره مرکه کړي.
د کابل پونتون د استادانو کومه اطلاع چې زموږ په لاس کې ده؟ په کې ویل شوي د کابل پونتون، د کابل د طبي پونتون، پل تخنیک او تعلیم و تربیه د پونتونونو استادانو اعتصاب کړی او له درسونو یې لاس اخیستی. په دې برخه کې د لوړو زده کړو وزارت څه اقدام کړی؟
موږ د شنبې په ورځ موږ یوه ناسته درلوده. په دې ناسته کې استادانو د اتحادیې رئیس موږ سره تفاهم داسې وشو چې هغه ستونزې چې استادان یې مطرح کوي هغه خو اوس قانون کې راغلی، هغه خو توشي شوی، خو اوس د امتحانونه واخیستل سي، تدریسي روان دي، نه منتظره کېږي. بیا دغه ملاحظات چې استادان لري ټول موږ د مخکې کې هم ریاست د جمهوري ته، ریاست د اجرایه ته او د ملي شورا ته استولی. په دې کې یو د حل لاره به پیدا کړو. د وزارت دم تعین سي دوی حیاتانه معلوم دي، ملي شورا کې به کینو، جمهوري ریاست کې به کینو. په دې کې سل په سلو کې د حل لاره پیدا کوو. د شنبې نه او پرون امتحانونه جریان درلود، ځینې پوهنځي نو وخت سلسله چې دغه نن سهار او پرون د وزیر صاحب شرایط ده چې هغه پوهنځي، هغه ډیپارټمنټ چې امتحانونه نه دي اخیستل سوي، هغه د دغه امتحانونه په ختم کې وخت سلسله اوس امتحانونه نارمل جریان لري. موږ د استادانو د اتحادیې سره په تفاهم کې یو، ان شاء الله دا ستونزه ډیر ژر حل شي.
جلال صاحب، د دې عمده اعتراضونه څه دي؟
یو د تقاوت څنګه چې په خوا پنځه اویا او اوس په دې قانون کې پنځه شپېته دی. بل اعتراض یې دا د حدته د شمولیت معیار په خوا لسانس و اوس ماسټر دی. دې ټولو مسایلو ته موږ ځواب درلود او لرویې، خو دغه استادان چې تقریبا یو سل اتیا استاد په ټول افغانستان کې اوس تقاوت ته برابر دي، موږ دوی ته احترام لرو. بیا هم دوی په خاطر، دوی احترام په خاطر، موږ دغه دوی ملاحظات هغه درې ارګانه چې ما وویل چې ریاست جمهوري دی، ریاست اجرایه دی او ملي شورا دی، دوی ته موږ واستول. هلته به په مداقه وسي، غر به پرې وسي، انشاءالله دا ستونزه به حل سي، استادان به قناعت وکړي.
د لوړ زده کړو وزارت ویان صفي الله جلال زی و.
یو کلی زر غاگونه
عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې نعیم د خپلې لور د ژوند جنجالونو دومره ورخطا کړی و چې د خلاصون لاره ترې ورکه وه. اوس راځئ واورو چې نعیم او زرمینې ترمنځ پر څه لانجه جوړیږي.
دلاور لالا، دومره عمر مې تیر شو، یوه ورځ دم په وړاندې ونه درېدم.
خود به نه درېږي نعیما، مشر ورور دی یم، لالا دی ماخر
منم. څه چې تا وویل هماسې مې وکړه، سپین او تور ښه او بد مې پکې ونه کتل.
ښه نعیما، ما ته هم په همدې کارونو ګرانې، اوس څه خبره ده؟
السلام علیکم.
وعلیکم.
وعلیکم سلام ورنداری، څنګه داسې د کوټې کونج ته کېناستې؟
لالا له خدایا کېږي او له تا کېږي، فرزانه له دې تناره نه وباسه، د روز ژوند مې ډېر خراب شو.
ته صبر کوې که نه وښځې، زه همدا خبرې کوم، ته چیشته پکې راولېږي؟
خبره دې کوه نعیما، هغې ته چیشته پکارېږي؟
دلاور لالا، زمون کلیوال سعید راته وویل چې په قانون کې راغلي که جنۍ مخکې له دې چې قانوني عمر پوره وي او واده شي، دوه کاله یا د دوه کلونه زیات بند پرې راځي.
څه
رښتیا؟
هو لالا، او زه هم پښیمانه یم. نور د ملک ستار دا کار نشم زغملی چې فرزانه لور مې کور ته نه راپرېږدي، او نه هم د زرمینې دا دومره کترې و کنایې.
نو څه به وکړي؟ ملک ستار وایي چې فرزانه مې انګور ده، او دا خبره مې د خپل کور ده.
داسې م نه ده لالا، د خلکو لوڼې خوبونه دي راوړي، د دوی د لاسه زما په لور څه حال دی؟ لږ پاتې و چې راته مړه یا لیونۍ شي.
اوس خو مړه نه شوه که نه؟ نعیما، ته ما جبې خبرې کوې، غوږونه دې چا درته ټکلي دي او که ژبه دې اوږده شوې ده؟
یو هم نه لالا، لور باندې مې ډېر سخت ظلم روان دی، هغه خو وړه ماشومه ده. ملک ستار دا حق نه لري چې فرزانه زما د کوره منی کي.
دا ظلم خو تاسې خپله وکړه، هغه وخت مو سترګو څه نه لیدل.
زرمینې ورندارې، دا ښې خبرې نه کوې.
غلې شه زرمینې.
ولې غلې شم؟ زه څه دروغ وایم؟ دلاور لالا، نعیم خو د مشرۍ پاس ساته، واک یې تا ته درکړه، تا زموږ په ستونو چاړه کېښوده.
هولو والا نعیما، دا ښځه لی درغلې کګورې.
زرمینې،
د دې لپاره غلې شم چې رښتیا وایم لالا.
زه زرمینې درته وایم، بلې کوټې ته لاړه شه.
ولې ولاړه شم؟ زما لور ستاسې له لاسه در په در شوه، ولې مو هغه وړه ماشومه د پردي کور شومه کړه؟
زرمینې غلې شوه، کنه اوس بده ده
او ته پریده نه یما
زما وړه ماشومه لورې د کور نوکاره کړې ده
نولا هغوی پوه شه او کار یې موږ د چا د کور په کارو کې څه کار لرو د هیڅ کور ښځې هر وخت په پالنګونو نه یې ناستې
که تره دا حق لري چې وریره چا ته ورکړي خو وریره هم په تره دا حق لري چې اوښکې ور پاکې کړي
نه غلې کېږي څه شو
دا
دې څه وکړه نعیمه لا حول ولا
زمری زویا دا د قلا مخه ته څومره ډیر غنم توی شوي
وی هو څومره اوبه لرې د پښو لاندې کېږي
هو خیال مسینه مې جار شم ورشه زویا هغه چرګان راوباسه خلمرم دی دا غنم به م وخورې ته دې هم جمپر واغونده چې ساړه دي
ښه دی زم
الله ته د مسافرو مل شي گل محمد زوی به می چرته ای خدایا
بی بی تروری سنگ پا چرت که ناسته ای
وی او مایراته ای
هو تروری سنگ ای
سنگ بایم او مایرا جانه ام دا وسیت پو نشو ما چه تتر دی زای سنگ راغلی دا گل محمد مسافری دل رل زور و اچه ولم
خدای دی ملشی چای حال نده را وڑای
نه مایرا یا خطری خبره نیما بلش پا ورست به خبرونه که هم ده ده ماجر و خبری دی چه یا ای نیولی یا ای شرلی یا مرمر ده غرق شوی
خدای دی غم ندر کبی الله دی پور و پوبو که در تو ساتی
آمین آمین خدایا
احمد زوی می چه وقت نمو پدره می پلی و لاروی ده اولاد غم نزغمل کیگی تروری
الله ده نور ده من دوزرون خوشحاله کی تر تو با ده اولادو نو پا غم غم جنوی
آمین
رختی او مایرا خبرشم چه ده زوی لپاره ده ده سعید بلور پسی ورا غلوی ده رختی او ده
و بی بی تروری ده همه زوی می چیه و غم لن شو لس نور غمونه خسر را تا وکتل چی ولوری را باندید و برابر کرد
او دا قدیر ظالم
بس احمد زوی می چه مغا وقل نازنین توبه او بیستا او بی ویل چه بلزای کجده را تا وکا نو مجبورشم چه بلزای که خزا ورتا ولاتاوم
بس دا بوایو چه علامو دید ظالم لظلم او ساتی تو از داستا دن رور لرگوره کم بختا چه پدی کم عمر که واده کرد په دې سن کې واده نه خدای ویلی او نه یم رسول
په فرزانی خو مزړونه پاخه شو هغه وړه ماشومه ګوره چې واده یې کړه اوس مرګانۍ پرته ده دا چې فرزانه واده شوي د مورې زرمینې بې له ژړا بل کار نشته زه به د زرمینې خواته ور روانه یمه
خخ جار د شم په خبره مې ونیولې در باندې غرمه شوه ورزه ورزه
د خدای په امان ترورې
په مخه د ښه زما سلامونه پرې وایه
په سترګو کړی کړی ادې دادي چرګان
بیو 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 ولې په ښارې او دا زنده ولې وکه څه وخت مې په چرګانو پسې لېږلی وې
ادې ټول په ما دومره کارونه کوئ بېخي ستړی شوم لاسونه مې له یخه تک سره شول
که دی تره هم دلته وای او د ښاره جوایې نه وه کړې تا باندې به مې ولې دومره کارونه کول چې ته یې داسې په عذاب کړی یې
فرزانی وا فرزانی دا حق ولې نه کوي فرزانی په ټولو کوټو کې مې وکتل لکه چې د تناره په خونه کې ده پشت برکشی واده خان دلاور خان وریری داسکاره به تلاکه راوری سندله سړه ده ای خدا صفی زینه دون رلوری دی که خدا غمش رنگور میخده پا هر چه پویگی کاش که منوی پری خودلی
چې د پلار کره لاړه شي. وای دا خو سکر ونیولې، مخ به تور شو. فرزانې چیکه شوه؟ فرزانې دا غږ ولې نه کوې؟ قیامت وبس. سترګې خلاصې کړه فرزانې. یا الله بیا مې مخ تور شو. دا اوبه څه شوې؟ اوبه به یې په مخ وشیندم.
شریفې ترورې څه خبره ده؟
خدای
پنګور دې څه شوې؟
وي ښه شو چې ته خبره شوې، خاورې مې په سر شوې لکه چې سکر ونیولې.
شریفې کور کې مناره شته؟
هو هغه پخلنځی کې شته.
ته صبر، زه شربت ورته جوړ کړم.
ښه زشه. وي دا خو وخت تللې. فرزانې سترګې دې خلاصې که. اوف اوف دا څه شوه؟
سر مې مورې.
واخله جلکۍ جلکۍ کړه چې شربت خوله کې ورته واچوم. ښه شوه وشوه.
فرزانې دا شربت وڅکه چې ښه شي.
وای سر مې، وای اسمان چپه کېږي، وای مورې سر مې، یاله سر مې.
وای مور مړې، دا خو بیا لاړه بې څه شوه؟ تا نو په دې کم عمر کې له واده څه غوښتل؟
ته پوهېږې دا خبرې دې نورې اوبه هم ورکه.
ګوره هغه ورځ ډاکتر ویل چې بې څه ده ناروغه خوله کې اوبه مه ورتویوئ، تاوان ورته کوي.
هېڅ هم پې نه کېږي، ته راکه دا ګیلاس دغسې په خوله کې ورتوی که.
بسم الله، ولې لې دا اوبه یې په سکونه کې والوتې شریفې؟ زه خو وایم چې ډاکتر ته یې بوزو.
څوکې
ځان مه پټوئ، دروازه خلاصه که.
صبر وکړه دالې، درغله به صدر پیخه ده. صابره خیریت خوده؟
زلمینه خوری چیرته یې؟ و خوری
صابره صبر وکړه، دومره لویه پیخه نه ده شوې چې ته داسې تریخ او تریخ را روانې.
دا پوښتنه به بیا زه ستا د ورور څخه وکړم. دلاور خانه خوری چیرته یې؟
د احمد پلاره دلته دې کوټې ته راشه، زرمینه خور دلته پرته ده.
لا حول ولا قوت نه ایمه په دې کار دی.
خوری دا څه در وشو؟ ولې دې ظالم پر څه ووهلې؟
صابر وروره خیمه څه مه وارخطا کېږه.
اومیرا دې زرمینه کوم ځای ژوبل دی؟ په څه شی وهلې؟
خیر دی وروره.
زرمینه ته داسې که ټیکری دی چې سر دې امیدي.
هو کور دې وران شه، نه یمه په دې رقم ورکولو. دا خو یې سر ورته مات کړی، هله درځئ روغتون ته لاړ شو.
خیر دی که بشي. اخ نشم تللی، زړه راته چیږي.
صبره راځه چې له اوږو یې ونیسو.
راځه خورې چې بودي ځم. موټر د دروازې سره ولاړ دی دغسې.
اوی همایرا سرگو میت
زرمینه.
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې نعیم په خپلې میرمنې زرمینه د ګیلاس وار کوي او د زرمینه سر ماتیږي. آیا پوهیږئ چې په قانون او شریعت کې د نعیم د دې عمل سزا څه ده؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وئ نننۍ خپرونه پیلوو. په را روان خبرونه کې یو داسې مرکز ته ورغلی چې میرمنو ته رواني او حقوقي خدمات وړاندې کوي. دلته په رواني ناروغیو اخته ډېرې میرمنې تداوي شوي او حقوقي ستونزې حل شوي دي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه دوونۍ مهم خبرونه واورو.
دو افغان میرمنې د نړۍ د سلو متفکرینو په فهرست کې راغلي دي. فارن پالیسی ورځپاڼې د هغو سلو متفکرو لړلیک پور کړی چې دو افغان میرمنې هم پکې شامل دي. په دې لیست کې د هغو کسانو نومونه راغلي دي چې په سیاسي او حقوقي مبارزو، لیکوالي، هنر او مختلفو برخو کې مخکښ دي. په دې لیست کې شکریه بارکزی د مبارزینو په ډله کې راغلې او د هغې له کارونو ستاینه شوې ده. همدارنګه سنیتا علیزاده د هنر په برخه کې د سلو متفکرو په لیست کې راغلې ده. او وروستی خبر ده چې د افغانستان مدني ټولنې یو شمیر غړي د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی د چهارشنبه په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپله دوهمه ناسته کې د خزینه پولیسو څخه ملاتړ، د سولې څخه ملاتړ تر عنوان لاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شتون اړین وباله. مدني فعالانو حکومت غواړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په ژمنتوب سره دي د هېواد د امنیت په تامین کې د ښځو رول ته پاملرنه وکړي. دوی همدارز د افغانستان د حج او اوقاف وزارت څخه غوښتنه وکړه چې ټول افغانستان کې دی د خزینه پولیسو په ملاتړ د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری وګړي د مختلفو عواملو له امله په رواني ناروغۍ وخت دي چې زیاته برخه یې میرمنې جوړوي. میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي، جبر، زور زیاتی او ناوړه دودونو له امله زیاتې په رواني ناروغیو اخته کیږي. خو که د رواني ناروغانو پر وخت درملنه وشي نو د ښه کېدو امکان شته. خو په افغانستان کې رواني ناروغیو ته لازم پام نه دی شوی او په دې برخه کې د درملنې پوره مرکزونه هم نشته. د میډیکا افغانستان موسسې همدې تشې ته په کتو له 2002 میلادي کال نه را پدې خوا له میرمنو سره په رواني او حقوقي برخو کې کار کوي. میډیکا افغانستان په کابل او ځینو ولایتونو کې مرکزونه لري. تر اوسه یې تقریبا 1130 میرمنو سره مرسته کړې ده. د کابل اوسیدونکو زکه چې په میډیکا افغانستان مرکز کې تداوي کیږي، د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ورته رواني ناروغي پیدا شوې ده. دا خپل کیسه کوي.
اولاد نه درلوده سړی مې بلا څه وکړه. بیا دا تر سر راته پیدا سه کې خدای جګرخونی زما او دستا یوري او ځای سه یوري مت تکلیف د عصبي پیدا سه. ته به ګو په جګرخونی وکاله کې به مې زال دی که به قور راته راته کور کې به چې ناستم نه به خوب راته راته نه به مې لاس کار تاته او فکر که به هم در کار به مې یاد وتله چیز چی شی وکم بیخي دغ نغم زیاد و چې زه به نه پیدم چې خدای زبز مکه کې به وګورم دغسې اعصاب به مې ګرد ورسه.
میرمن زکیه وای اوس چې دی مرکز ته راغلی صحت تر پخوا ډیر ښه شوی دی او د کورنۍ غړي ورته هم ډیر خوشاله دي.
دلته چې راغلم د خدای فضل سره چې په وخت دلته راځم ته بیګو پر خوشاله ډیر ما صحت سوای دی. دا ښځې چې خبرې کوي هغه تکالو فکر ونی چې نن ډیر اسوم می بیارو مکی مشکلات دنیا زیات دي. مو بلغه مونږ کې بیاو درې چې خدای ز چی شای وای.
رواني ناروغان ډیر به حوصله وي تل غواړي یوازې ووسی په وړو خبرو غوسه کیږي یا یې خوب ډیریږي او یا هم کمیږي تل خپوي او کار ته زړه نه کیږي. خو که په دې حالت کې درملنه ونه شي د غاړې او ملا دردونه هم ورته پیدا کیږي او ان ځان او نورو ته زیان هم رسوي. د لوګر اوسیدونکو شینکی چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ورته رواني ناروغي پیدا شوي وایي د زوی له مرګ نه وروسته ورته دا تکلیف پیدا شو او دومره په بد حال و چې ان کله کله به په ځان خولي هم لګولي.
ما باندې ډیر مشکلات راغی. میړه مې ځوان ځواني مات بله ورځ سولې ورور راته وویل چې زه خپل زوی د له مکتبه باسم. زوی مې مکتب کې په څلورم کې د اتاته ډوډۍ پیدا کړې. بیا مې دا زوی بېچاره کوي له دوکانې په لغته وښت کته خطا کړل مکتبه ویسته. بیا ووت دا خپله خیاطي مې کوله برستنې مې ګنډلې. بله ورځ سو زوی په کېرکی مې شهید شو. زوی مې شهید شو موټر ووښه چې موټر ووښه بیا مې تیاجه شو. دلته سراغ لمه په خپل ځان مې خولې لګولې وېښتان مې شکول د خپل لاسونه مې خپل مخ مې کړم کړم کړای د پاک مې خوړل دي. کوټه کې باید چولم ټول برش کې کرکه کول وای غد لیونی اته اولادونه مې دي دا تاسو سره مې جان کو او خلب مې سراغ لمه ډاکټر صاحب ته مې دې د قسم یو کړ چې چل دې ډاکټر صاحب بیچارهګي راته ویلې وای بس تا ټول اصحاب جرم میږي تمرینونه به راکړل. خو چې دا ډاکټر صاحب ته دا دونی مې اسکی سراغ لمه او ډېر زو سره خسه اوس بچان مې ما سره خسه.
د امریکا افغانستان کلینیکی روانشناسه زرغونه احمد زئی وایي کله چې لومړی دوی ته میرمنې راشي حالت یې ډیر خراب وي، بیا دوی ورسره مختلف فزیکي تمرینونه ترسره کوي. دا چې د دې میرمنو په تداوي کې له کومو نورو لارو چارو کار اخلي میرمن زرغونه زیاتوي.
اوله دوی ته واګاهي ورکو، دوی د وجود په باره کې فرض مثال څه فکر کوئ چې دغه درد هم څه شي، سبب د دغه درد سوی ده. پس له غوسه دوی واګاهي پیدا کړله، دغه تمرینونه څه کار ورسره کوو، دغه د دوی درد کته راځي. تنفسي تمرینونه دي، تخیلي تمرینونه دي، دلته جمنازیم سته واکنګ یا قدم یا په خپل کور کې مغبر ته تکراري موږ صرف ویټامین تراپي لرو. ته دا که دوی په دې دوا اخیستلو چون دا مریضان اموخته دي، که دوی ته دوا ورنکړې فکر کوي چې دا خبرې نو موږ ته شاید اثر ونه کړي.
میرمن زرغونه د هغو شمېر ښځینه ناروغانو یادونه کوي چې په دې مرکز کې تداوي شوي دي او اوس خپل نورمال ژوند کوي.
تقریبا قدر تو هم از دغه دریو کالو که په مزار و په قندهار و په کابل کې یولس او اتیا ښځې رخصت شوي دي چې ډېر هغوی اوس خپل ژوندو ته ډېر ښه معاصرې واقع شوي دي. او په تنف کابل کې قدر تو هم شپږ سوه نوي ښځې دي چې دوی اوس له موږ د پروګرام نه رخصت شوي دي او موږ سره تلیفوني بعض اوقات څنګه سره په تماس کې دي. وایي اوس موږ خپل کور کې ډېر ښه ارام یو، او بیا بعض اوقات وایي کاش که موږ دغه یو کال مخکې خبر وای چې داسې یو پروګرام دی یا دوه کاله مخکې چې قلم داده موږ ځوند که یو تغییر راغلی وای.
هغه ناروغان چې د مرکز ته د تداوي لپاره راځي ټول مشخصات او ان هویت یې پټ ساتل کیږي. پرته د کورنۍ له غړو بل څوک په دې نه پوهیږي چې دا میرمن دلته تداوي شوې ده. خو ډاکټر زرغونه د خپلو ځینو ناروغانو یادونه کوي چې له روحي اړخه یې ډېره صدمه لیدلې وه، چې له هغې جملې نه یوه هم سحر ګله وه چې دوی تداوي کړې ده، اوس خپل نورمال ژوند ته ادامه ورکوي.
وی امریکای افغانستان هغه دفتر د سخت‌ترین قضیه موږ اخلو، لکه د بی بی عایشه، سحرگل، فاطمه، گلسوم دغه نمونه د دې لپاره اخلو چې دا میډیا کې ظاهر شوي دي، کنه موږ حق نه لرو چې خپل د هغه مراجعه کوونده نوم واخلو.
امریکا افغانستان مؤسسه د رواني مشورو ترڅنګ میرمنو ته حقوقي مشورې هم ورکوي، او هغه میرمنې چې حقوقي ستونزې ولري دا مرکز ورسره په وړیا ډول مرسته کوي. مدافع وکیلان ورته معرفي کوي، او همدارس هغه میرمنې چې له خپل کورنیو سره مشکلات لري دوی منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي. د کابل یو اوسیدونکی چې د خسرګنۍ له خوا یې د قتل تور پرې پورې شوی و او څو میاشتې زندانی شوی هم و، د امریکا مرکز له برکته یې له محکمې نه برات خستای او ماشومان چې خسرګنۍ دي ته نور کول د همدې مرکز په مرسته بیرته لدی سره یو ځای شوی دي.
زما د مشکل و چې د قتل جریان او بیا دلته د ولایت کې باندې و ما نظارت خانه کې بیا وکیلان راغی. زه وکیل مو وینمل درې میاشتې تیر شو، بیا زما اوله محکمه وشو څلورم ځلې و چې محکمه کې برات واخیستل. میډیکا افغانستان وکیل از ډېره کومکونه را سره وکړو، پیسې چې رانه ده واخیسته. دوه ماشومان لرم، یو هغه دوی خو قید کړی و، بیا زه دلته راغلم وکیل ته مې جریان تیر کړو، شماره یې راکړه، بیا شماره مې دې ته ورکړه. هغې ته زنګ وخل وایي دغه ته سبا ته یې لېږم، بل سبا ته یې لېږم. بېرته زه دلته راغلم وایم دوی خو دا کار نه کوي، نو څه څه وکړم. بیا دې ته زنګ وخل وایي سبا یې راشي خپل ماشومان ویسي. بیا رامستل بېرته او زه دې مرکز نه ډېره خوشحاله یم. زه
د امریکا افغانستان د حقوقي برخې ټولنیز کارکونکي او میانجی همیرا سلمان وایي دوی ته هغه میرمنې ډېرې مراجعه کوي چې کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ شوي وي، خو نه غواړي له کورنۍ نه جلا شي. نو د دوی کارکونکي د میرمنې او کورنۍ ترمنځ منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي.
قضایه خانما را به شکل رایگان
د ښځو قضیه په وړیا ډول پر مخ وړو. هغه ښځې چې کورنۍ ستونزې لري موږ مرسته ورسره کوو. د کابل تر څنګ په بلخ او هرات کې هم څانګې لرو. کله چې میرمنې کومه قضیه ولري نو په دې نه پوهیږي چې څنګه خپله قضیه پر مخ بوزي، او له دې هم نوي خبر چې داسې یو ځای شته چې د دوی قضیې په وړیا ډول حلوي. بیا زموږ حقوقي مدیریتونه دوی موږ ته معرفي کوي. موږ بیا ډېر کار ورسره کوو. ځینې میرمنې له خپلې کورنۍ سره ستونزې لري او نه غواړي چې جلا شي. نو امریکا افغانستان مرکز د دوی په منځ کې منځګړیتوب کوي، چې په دې برخه کې موږ ډېرې قضیې حل کړې دي. کله چې زموږ قضیه خلاصه شي شپږ میاشتې یې تعقیبوو. تل له میرمنو سره په اړیکه کې یو. که ستونزې حل شي خو ښه، او که بیا له خپلې کورنۍ سره مشکل پیدا کړي نو د قضیې په تعقیب د دوی ستونزې حلوو.
تعقیب قضیې خو ته مشکلات دیګېشان هم حل بسازیم.
د امریکا مرکز مدافع وکیله مریم زلمای وایي دوی د څو کلونو په جریان کې د قضایاو په مختلفو مراحلو کې موکلینو سره مرستې کړې دي.
دفتر امریکا افغانستان یک
د امریکا افغانستان دفتر لڅور خونه یو ماکل سره مرسته کوي زموږ د ماکلینو ډیر قضیه په حقوقي او جزایی برخو کوي نو زموږ مدافع وکیلان دوی ته حقوقي مشورې ورکوي کله چې میرمنې مکتمه راجعه کوي لمړی په هیڅ هم نه پوهیږي چې څنګه خپل قضیه په مقبوضی خو دلته چې راشي موږ حقوقي مشورې ورکو چې بیا کولای شي په ځان باور پیدا کړي موږ د څو کلونو په جریان کې په سلګونه قضیه حل کړي دي د جزایی قضیو په برخه کې د امریکا دفتر مدافع وکیلان د قضیې له پیل نه تر ثلاثه محاکمو پورې قضیه پر مخ وړي
درنو اوریدونکو په افغانستان کې د رواني ناروغانو په برخه کې لازم مرکزونه نشته نو میډیکا افغانستان همدې تشې ته په کتو په وړیا ډول د ښځینه رواني ناروغانو لپاره فعالیت کوي او زموږ هدف هم دا و چې هغه میرمنې چې رواني ناروغي لري او د تداوي لپاره رواني او صحي مرکزونو ته لاسرسی نه لري له دې لارې وکولی شي خپلې ستونزې حل کړي د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه تر بیا مو پله یو بخون کی اللہ سپارم.